السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2020 کال د اگست میاشتې 12 منیټه ده. علي حمیرزاده نو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي ضلعو خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ د پېښور د تاریخي ورسې په اړه یو ځانګړی رپورټ لرو. په اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیرو.
ترمشهرون بیر دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان سباله د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانست کړي. عوامي نشتل ګوند بابړې د خنړې پیښې د عدالتي پلټن غوښتنه کړې ده. او ایراني چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور دوو کسانو د بندولو او یو شمېر نورو جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان سباله د پیښور د چټک بس پروژې یا بی آر ټی پرانست کړي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان نن په پیښور کې خبریالانو ته کړې. نوموړي زیاته کړې چې د پروژې د پرانستې سره به ولس ته د تګ راتګ معیاري اسانتیاوې په لاس ورشي. د پیښور د چټک بس پروژه د پرویز خټک په مشرۍ د تحریک انصاف په تیر حکومت کې په کال 2019 کې پیل شوې وه چې وخت په وخت یې د پرانستې اعلانونه شوي، خو د نیمګړتیاو له کبله دغه کار تر اوسه ځنډېدلی وو. د سرکاري اسنادو تر مخه د بی آر ټی پروژې لپاره وړومبی 9.5 بلیون روپۍ ایښودل شوې وې، خو دا خرڅ اوس خواوشا 10 بلیون روپو ته پورته شوی دی. د آسیا پرمختیایي بینک د پروژې لپاره 593 میلیونه ډالر قرضه ورکړې او پاتې مالی پانګې صوبایي حکومت ورکړي دي. د شوال د مشرانو او ځوانانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې د شمالي وزیرستان دغه سیمه پرانیزي او خلک پرېږدي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. دا جرګه نن په بنو کې وشوه چې د تحصیل د داخل مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. جرګې د یوې اعلامیې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې له تیرو شپږو کالو بې کوره کړل شوي خلک دی خپلو کورونو ته ستانه کړي، د دوی تاوانونه دې پوره کړي او د شوال اوسېدونکو ته دې ډومیسایل او شناختي کارډونه ورکړل شي. په شمالي وزیرستان کې پوځي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د تخیل ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او په پاتې سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. عوامي نېشنل ګوند د بابړې د خونړې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې. دا غوښتنه د ګوند مرکزي ستر سکتر میا افتخار حسین نن د چارسدې په غازی ګل بابا جومات کې د بابړې د شهیدانو د 3 اویایم تلین پر مهال یوې ولسي غونډې ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې د کال 1978 د اګست په 12 نېټه د هغه وخت د مسلم لیګ د حکومت په حکم د خدای خدمتګار تحریک له 6.5 سوه څخه ډېر غړي وژل شوي وو. میا افتخار حسین وویل باید د پیښې عدالتي پلټنې وشي او ذمهوار که مړه هم وي باید عدالت ورته سزاګانې اعلان کړي. د پاکستان ریاستي ادارې په پیښه کې د وژل شو د شمیرې پخلی نه کوي او نه یې په دغه اړه تر اوسه پلټنې کړې دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو بریګیډیر په ګډون 3 پوځیان جوبل شوي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویلي چې دغه برید پرون ناوخته په لده سیمه کې رامنځته شوی. نوموړي زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی، خو نور دواړه پوځیان زیات ټپي شوي دي. د دغه برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. او ایراني او چارواکو برتانیې جرمني او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور د دوو کسانو د بندولو او د یو شمېر جاسوسانو د نیولو خبر ورکړی دی. د عدلي ویان غلام حسین اسماعیلی پرونو ویل چې ایران نجاده استرایي وګړي مسعود مصاحب ته د 10 کلونو د بند سزا اورول شوې ده. استرایي ورځپاڼې کوریر خبر ورکړی چې 3 اویا کلن مصاحب هغه مهال نیول شوی وو چې د 2019 کال په جنوري کې د یوې روغتیایي پروژې په اړه ایران ته د تللي پلاوی مشري کوله. د استریا د بهرنیو چارو وزارت وایي مصاحب ته د رسیدو اجازه نه لري. اسماعیلی دا دعوه وکړه چې د شهرام شیرخانی په نوم بل بندي کس د برتانوي استخباراتو لپاره کار کولو او دته هم د 10 کلن بند سزا ورول شوې ده. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ساسو پام لومړی رپورټ تر اگرزوم. د بلوچستان حکومت هیله خودلې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله به د تجارت او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې زر خلاص کړل شي. دا خبره پرون په کوټه کې د چمن پولې ته تړل کېدو له امله د حالاتو د جاج اخستو لپاره د یوې غونډې پر مهال وشوه چې مشر یې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر کوله. په هونډه کې د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو هم ګډون کړو. دوی ویل چې حکومتي چارواکو د دوی خبرې په پوره توجه سره واورېدلې او ډاډ یې ورکړ چې پولا به سر خلاصه کړل شي. حکومت ویلي چې د اختر مخکې په چمن د تاوتریخوالي د پیښې پلټنو لپاره به کمیشن هم جوړیږي. په مارچ کې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو پسته چمن پوله وتړل شوه. نورحال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکې.
د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو په مشرتابه کې د پاک افغان بارډر او دغه د بندش څخه د رامنځته شوي وضع د جاج اخیستلو لپاره یوه غونډه تیر مازدیګر په کوټه کې وسوه. په غونډه کې صوبایي وزیرانو، د چمن سیاسي او تجارتي مشرانو، د پرلت او لغړیانو د نمایندګانو سره سره جګپوړو حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دې غونډې ته د برخوالو له لوري وویل شو چې پوله دې سمدلاسه د آزاد تجارت او خلکو تګ راتګ لپاره پرانستل سي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبای نائب صدر کار خان ودان و مشالې ته وویل چې حکومت د دوی خبرې او غوښتنې په ډېره تسلي سره واورېدلې.
هغه دا چې بارډر په د مارچ په کم صورتحال کې بند شوی دی، په هغه پوزیشن کې سټیټس کو له زاړه پوزیشن نه باید ولاړ شي. د بارډر آباد نور چک پوسټونه باید ختم شي. بارډر لیک سي د کم ډیورن لاین سي، پر دې ډیورن لاین باندې د ډېری دروازې پرې شوې. هغه دروازې موږ ټول سکوتي په کار ته هر لیو دغه ته دا تقریبا تفصیلات او بنیادی خبره ده. ډیورنډ و چې دا دون پیښه د غټ لوړه پیښه سو وسوله، دا ولی وسوله او دا دون په سو یو سل دوه ویشت کاله یا پنځه ویشت کاله دا باندې دا سینه خوشګواره دغه نه دی سو څه پیښه وسه دا دون دغه وسو بل دا مثال دا دغه ولی وسو ستې ور اعلان وکي خود اختر ورځ خلک بتلل ورتلل دا خود دور کسان اوس په دی باندې تی دغه وکي.
په دې اړه د پاکستان چمبر اف کامرس صدر انجینیر دارو خان اڅکزی راته اول چې د پولیس د بندش څخه نه هوازي پر دغه لار او تجارت ته لویزیان اوښته دي، بلکې د چمن او سیمي خلک هم د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوی دي.
چې پر ټریډ باندې به هیڅ قسم پابند نه وي، نه به دغه مقدار لیمټ معلوم وي چې څونه تجارت پر دلار باندې کېدای شي. دغه لپاره به هیڅ قسم رکاوټ نه وي. کچیر د پاکستان حکومت دا غواړي چې دا تجارت د هغه ځای پر ځای باندې په چمن کې وي، نو بیا په کار ده چې چمن ته د فری ټریډ زون درجه کول سي او دا چې کوم لارې دي دا د چمن سلیری وتړل سي، چمن په دې کې شامل نه سي. دوی ویل چې کوم خلک تجارت لپاره ځي او راځي، تجویز یې دا و چې موږ به د درې ورځو لپاره اجازه ورله ورکړو، هغه به په شناخته کارډ او شناخته کارډ به زموږ سره رجسټر کوي. زموږ د خوا په هغه کې دا خبره وه چې په کار دا ده چې په هفته کې اووه ورځې سره د دې تلو راتلو پابندي نه وي، چې هغه د علاقې وطني شناخته کارډ ولري او هغه پر هغه باندې تلل راتلل کوي.
په دې ترڅ کې کله د حکومت په نمایندګۍ د غونډې د برخوال او صوبایي وزیر زراعت مرک خان اڅکزی سره تماس ونیوي، نو دغه وینا وه چې دی لمن دی چې دغه سرحدي پوله به ډېر ژر بیرته د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص سي.
یوه ورځ نه اووه ورځې به بارډر خلاص وي او کم خلک چې مړه دي د هغو لپاره به هغه مالي مدد ورسره کېږي، زخمیانو سره او د دوی سره. کوم انکوایري ټیم دی هغه به انشاءالله جوړي، دا انکوایري به کوي. او دغه خبره سره وسوه چې د حکومت دخوا چې په دې باندې به یو شناختي کارډ وي دا چمن د خلکو لپاره به دغه ثبوت وي چې و دا پاکستانیان دي او دا د افغان دي. دا خوا کړې تذکیرې یا دا شان به چکیږي یو پراپر طریقې سره او انشاءالله پر چا به پابندي داسې نه وي. خو مطلب دا تجاویز موږ واخیستلو چې دا د دوی تجاویز او د حکومت تجاویز موږ سره یو ځای کړل. موږ د صوبایي حکومت په کنټرول کې کومې خبرې زموږ په دغه کې راځي اختیار کې هغه به موږ کوو، او کوم چې د وفاقي حکومت سره ځي نو انشاءالله پر دې باندې به موږ د وفاقي حکومت سره خبره کوو.
دغه ډول وغونډې ته په خپله وینا کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو ویلی دی چې د ملک او ولس د ګټ په خاطر حکومت په ډیره چټکی سره د پولی د خلاصولو لپاره کاروان کړی دی. د نوموړي په وینا چې د پولی د بندش څخه چې کوم زیان و تجارت ته اوښتی دی، حکومت په هغه ښه خبر دی او زما دا هڅه ده چې ژر تر ژره سرحدي پوله د تجارت او خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د پولی د بندش په ضد نه یوازې د چمن تجارو خواریکښانو دوه میاشتې پر لت کړی وو، بلکې د جولای د میاشتې په دیرشمه نیټه د پولو د خلاصولو په خاطر پر بارډر باندې لاریون او احتجاج هم کړی وو چې له امله د سرحدي پولې ودې اړخ ته اړخوډب رامنځته شوی وو. د پرلت د مشرانو په وینا چې وروسته د پاکستان او افغانستان د سرحدي عسکرو د ډزو په نتیجه کې شپږ کسان د پولې دې غاړې ته او پنځلس کسان د پولې هغه اړخ ته وژل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. په جنوبی وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو لوړ پوړي چارواکي په ګډون درې پوځیان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه برید پرون ناوخته په لدها سیمه کې شوی. دوی زیاتوي چې د بریګیډیر روغتیایي حالت ښه دی خو نور دواړه پوځیان زیات زخمیان دي. تر پیښې وروسته پولیسو او پوځ په شریکه په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې ده. نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود راکوي.
د سولي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 11 اگست مازدیګر مال پنجري مې بجې دلادې سیمه فوجي بریګیډیر په ګاډي ځانمرګي برید وشو چې په نتیجه کې بریګیډیر امار علي سره د دوی فوجي بدرګوله پر هرجلای شوای دی. د دغې ځانمرګي برید حال د سولي وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علي تیر مقصدان مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړه.
بریگیڈیئر اور دو جوانان دا زخمیان دی جوانان لوگوں نے زیادہ زخمیان دی بریگیڈیئر سے معمولی زخمی رہے اور خطرے نہ بالکل باہر دے پولیس اور دا آرمی جوائنٹ آپریشن شروع ہے اس دیتے میں دی رپورٹ کو وہی لکھی باؤس لو آبر سی سی ٹی دلی ہوگا ہو سی سی ٹی جو ریسپشن ہے دیکھیے پرچم ہم سی سی ٹی ور کئی تفتیش پر مغی کئی دیکھیے تحقیقات روان دی دعوت سی سی ٹی ڈی این اے دلی آگئی باقاعدہ موقع تر رسی دلی دی اور تفتیش ذخیرہ شروع ہے.
پلا داکشی دی بریگیڈیئر پگاڑی دے زانمر کی برج پڑا دے تیری کے طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر راجلی و بیان کشی مانلی دا و دا دعوی هم کڑی دا چه بدا برید کشی بریگیڈیئر امار پر هر جلی شوی و دری فوجی سپویون و جل شوی دی. دا دے هم یادوی چه 13 میاش پو ولسم جولای دی تیری که طالبان پاکستان و سلاول دیلا دی کلی جی مارد منی دی غٹی اصلی گان دازینا کڑی وی چه پناتی جیک شی دی فرنٹیر کور انور کمال نومی یو سپوی معمولی پر هر جلی شوی و. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز پرون په لاهور کې خبری کانفرنس کې ویلي حکومت ته احتساب قومي اداره د سیاسي مخالفینو پر ضد کاروي. مریم نواز تور پورې کړ چې هم په دې وجه پرون د نائب دفتر مخې ته د پولیسو په ذریعه د دوی په کارکونکو او په نوموړي حمله وشوه. بل پلو حکومتي وزیران وای مسلم لیگ نون په منظمه توګه خلک راوستي چې لزان سره کاڼي راوړي او سرکاري املاکو ته زیان رسولي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر راکړي.
دا اگست په 11 په لاهور کې خبری کانفرنس کې د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز وویل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د احتساب د قومي ادارې نه په ذریعه سیاسي خلک زوروي. دا وایي نن چې د کوم ریاستي حکومتي او د یری جبر او ترهګرۍ سره زموږ شوم هغه زما یا د مسلم لیگ نوم لپاره نه بلکې د دې جعلي او سلیکټډ حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. او نه د میډیا په ذریعه دا تاثر ورکړی و چې ګنی ما په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه ځمکه اغوستلې. نو دا دې د نیټ را لېږلې شوې نوټس په دې کې په ما یو الزام هم نه دی لګولی. د ذکر دا کله چې پرون مریم نواز په لاهور کې د نیب مرکزی دفتر ته پیښې لپاره لاړه نو هلته د مسلم لیگ نون د کارکونانو او د پولیسو ترمنځ نښته وشوه او په یو بل یې کاڼي وورول. د کومې وروسته چې پولیسو د مسلم لیگ نون ځینې کارکنان گرفتار کړل. بل پلو د حکومتي وزیرانو وینا ده چې مریم نواز سره راغلو کارکنانو په سرکاري خلکو او سرکاري املاک کاڼي وورولي او د دوی پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. لاهور کې د قانون صوبایي وزیر راجا بشارت خبری کانفرنس کی ہوئی دا چې هغه په داسې حد کنډو باندې په درغلیو پرده اچوي، یا حکومت په فشار کې راولي، او یا عدالتي کاروایی په دباو کې راولي، او یا به کومه عینی اداره په فشار کې راولي. نو د دې خام خیالۍ نه دې بهر راووځي، او که غلا یې کړي وي نو د دې بور له حساب ورکول وي، او که زور کوي نو د هغې باور له هم حساب ورکول وي. مشال ریڈیو چې په دې صورتحال د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی دا سمه خبره ده چې نیب تل د سیاسي انتقام لپاره کارول شوی، خو کله چې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت وو نو د احتساب کامی اداره نیب یې ولې نه ختمه وو. نو موړی وی
مریم نواز نه شوک ته پوه شو چې بلکې دا غي اخلاقي ذمہواری وه، چې هغې دا ویلي وو چې یو کال مخکې چې کله په دې ملک کې د روانو ظلمونو، بې انصافیو او د سیاسي انجینئرنګ خلاف کال مخکې مولانا فضل رحمان صاحب، دوی، پیپلز پارټي، دا ټول تقریبا رایوځای شوي وو چې د دې خلاف راپاسي. نو بیا د یو کال چرته غیب شول، وو چرته لاړو؟ ملکونه په دې ټوکو په دې موقع پرستیو باندې نه چلیږي.
د ذکر ده په مریم نواز تور دی چې د لاهور په رایوند سیمه کې یې 1440 کنال ځمکه په ارزانه بیه په غیر قانوني توګه اغستې، د لاهور ډیولپمنټ اتارټي د قانون خیال یې پکې نه دی ساتلی. او هم په دغه ریفرنس کې نیب د امنه په ورځ مرکزی دفتر ته را بللی و. سراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو، نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د شوال مشرانو او ځوانانو نن په بنو کې د خپل غوښتنو لپاره یو جرګه کړې. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال دی، د دوی ته واپسی لپاره صفا او ګرځول شي او بیرته د خپلو کورونو ته ستانه کړي. دوی غوښتنه وکړه چې په سیمه کې دی ورته د ژوند پوره سهولتونه برابر کړي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د دوی په غوښتنو کار روان دی او ضربه دغه سیمه پاک او ګرځول شي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر رپورټ لري.
د اګست په 12مه بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شاوال او د تاخیلو مشرانو او ځوانانو جرګه را بللې وه او دولت نه یې غوښتنه لرلې چې نور دې د دوی سیمې کلیر کړل شي. د شپږو کالونو نه بې کوره شوي خلک دې واپس کړي. شاوال ته ورکړل شوی تحصیل درجه د عملی کړي او هلته د په بنیادي سهولتونو برابرولو پام وکړي. د شاوال ځوانانو تنظیم یو غړی شاکر الله وایي چې تر ننه پورې ورته د شاوال ډومیسایل نه دی ورکړل شوی.
چې کوم نن احتجاج وو د نارت وزیرستان تحصیل شوال، چې کوم خلک تي شپږ کاله وشوله د خپل علاقې نه بهر دي، در په در ګرځي، تر اوسه پورې د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه امداد نه ملو شوی. په دا وجه چې دوی سره د خپل تحصیل شوال ډومیسایل نشته، شناخت نشته. مونږ نارت انتظامی سره سو پیرې جرګې هم وکړې. زمونږ چې کوم د افر ډومیسایلونه دي هغه مونږ کینسل کړل، خو مونږ ته اوس تر اوسه پورې مونږ ته خپل حق نه راکوي. چلغوزه چې کومه ده، د شوال د خلکو د آمدن یوه بهترینه ذریعه ده، خو د دې هم مونږ ته تر اوسه پورې اجازت نه ملاویږي. کله یوه ورځ راکوي، کله بله ورځ راکوي. حکومت نه زموږ دا مطالبه ده، فوجي حکام دي چې تاسو مهرباني وکړئ د تحصیل شوال خلک، د تحصیل د تخیل چې کوم خلک دي، واپسي زر نظر وکړي، چې دوی زر نظر خپل علاقې ته واپس شي.
د تخیل یو مشر ملک رحمت الله وایي چې د خپلو کډوالو ستنولو لپاره احتجاج وکړ. حکومت په شوال کې د سہولتونو برابرولو باندې پام وکړي.
د شوال د کلی د کوم مسلې بیان کړلې، ځکه چې د شپې کولې نه د شوال د خلک سره ډېر ظلم جوړای شي. حکومت طرف نه هیڅ قسم امداد نه ملا ویډیو ته مې چې جنوي کی دنوي کی هغه پیرې چې سپیره د شوال د خلک مسلې او حکومت منلې نه دي. دا خپلې خوبصورت علاقه چې خل ډېر لره لره نه سلګری وي ترځي مې د شوال نوم دی، نو په چار د جلا علاقه راغو ته جوړا کو.
د شوال نه به کور شو خلکو او د کلیر کولو په اړه شمالي وزیرستان کې د فوج یو لوړ پوړی چارواکي چې لارسنیو سره ورته د خبرو اجازه نه وه، د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې د تحصیل د تاخیل زنه سیمې او شاوال کلیر کولو عمل روان دی. هلته یې د پاتې وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړې. ډېر زر به د پاتې وسلوالو څخه سیمې پاکې کړي او زر به دغه بې کوره شوي ستانه شي. د ده په وینا شاوال کې د بنیادي سهولتونو او سړکونو لپاره ځانګړی پلان لري. شاوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل ګڼل کیږي چې د بکا خیلو جاني خیلو ګوربزو او کابل خیلو ملکیت دی. دغه خلک زیاتره په اوړي کې په شاوال او ژمي کې شمالي وزیرستان شوه او په خوانې نیمه قبایلي سیمو کې پاتې کیږي. خو د ضربعزه به عملیاتو را په دې خوا د شاوال نه بې کوره شوي لا هم په کډوالۍ کې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او لیدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټویټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د بیپولی خبریالانو سازمان ویلي په 2019 کې په لاهور کې د وژل شوي خبریالې اروج اقبال قاتلانو ته تر اوسه سزا نه ده ورکړل شوې او د خبریالې کورنۍ تر اوسه د انصاف په تمه ده. که څه هم اروج اقبال تر خپلې مړینې وړاندې پولیسو ته د خپل خاوند خلاف شکایت کړی و چې هغه ورسره بد سلوک کوي، خو رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي اروج د خپل کار له وجې وژل شوې ده. په پاکستان کې خبریالان او ادارې دریځ لري چې دا هیواد اوس هم د خبریالۍ لپاره خطرناک دی، خو حکومت بیا وایي چې رسنۍ پوره ازادي لري او تر هیڅ فشار لاندې نه دي. تفصیل لانی سیاجمن ناورو.
خبریاله اروج اقبال د 2019 کال په نومبر کې په لاهور کې وژل شوې وه. رپورټرز وداؤټ بارډرز د اروج اقبال د ورور په حواله لیکلي چې هغې خپله ورځپاڼه پیلول غوښته، خو پخواني خاوند دلاور علي یې وژله. که څه هم دلاور په ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو د بې پولي خبریالانو سازمان په خبره اروج له مړینې وړاندې د دلاور خلاف پولیسو ته شکایت کړی و چې هغه یې وهي. په پاکستان کې د رپورټرز وداؤټ بارډرز ادارې نماینده اقبال خټک د اګست په 11 مشال ریډیو ته ویل د اروج اقبال وشنه داسې تاثر ورکوي چې په پاکستان کې بے وسله خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي.
کوم په تیرو 15-18 کالو باندې نظر واچو، نو د یو سل او دیشو نه زیات ژورنالیستان وژل شوي دي. په دې کې تر ننه پورې د یو ژورنالیست قاتلانو ته سزا نه ده ملاو شوي. یعنی په پاکستان کې ژورنالیستان وژل ټول نه آسان کار دی او هیڅوک پوښتنه دننه نه کوي. لیکن بیا هم چې مونږ ګورو چې پاکستان کې په دغه مشکلات هم ژورنالیستان لا کار کوي. دغه وخت کې ژورنالیستانو سره پشا څوک هم نه دی ولاړ. حکومت دلچسپي نه اخلي، نه صرف موجوده بلکې تیر شوي حکومتونه هم که چېرې دي دلچسپي اخیستي وه تیرو تیرو حکومتونو، نو کېدی شوه چې اروج اقبال به نن زموږ پر ترمینځ وه. کېدی شوه چې هغه چا نه وژلې، ولې چې خلکو کې به یره وه که څوک ژورنالیستان وژني، نو هغې ده انصاف نه پټېدی نه شي، انصاف نه تښتېدی نه شي.
د بې پولي خبریالانو سازمان وایي اروج اقبال لومړنی پاکستانی ښځینه خبریاله وه چې د خپل کار له بچې وژل شوه. له دې وړاندې په پاکستان کې ګڼ خبریالان د خپل کار له بچې زوربل شوي، تختول شوي دي او دغسې سړي خبریالان وژل شوي هم دي. خبریال شمیم شاهد وایي پاکستان اوس هم د خبریالۍ لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي.
په یوه توګه یا په بل توګه باندې جرنالستان زورول کیږي، هغې د نوکرونه د کارون نه ایستل کیږي، هغې ته دړاکې ورکول کیږي د طالبانو په خطونو په شکل کې یا د طالبانو د ټلیفونو په شکل کې، او دغه شان په دې باندې د استخباراتي ادارو د انتظامی ادارو د سیکورټي ادارو ډیر زیات فشار دی.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د 2019 کال د رپورټ لمخې پاکستان د نړۍ په اغو هیوادونو کې پاتم نمبر دی چې پکې د خبریالانو وژونکو ته سزا نه ورکول کیږي. خو خبریال جاوید عزیز پیاوای په پاکستان کې د خبریالانو د وژنو او اغې ته د دړکو ورکولو په برخه کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي، خو په موجوده وخت کې په دې هیواد کې د میډیا ادارې د بیان ازادۍ لړکې له مشکلاتو سره مخ شوي.
د ملټنټس طرف نه هر چا ته تھریډس وو، کاغه میل دی کاغه فیمیل دی، نو خطرات وو یو وخت ډیر زیات. هغه که تاسو وګوره
اوس کافی حد پوری کم شوی دی ترسو پوری چې د خزو د صحافت تعلق دی نو په پاکستان کې چې کم انوایرمنٹ دی دا لکه زه بویم چې ډیر زیات فیوریبل دی واقعی په دې گورنمنٹ کې د تیرو گورنمنٹس نه ډیر زیات مسلې دی میډیا ته تاسو کو ګوره بلا میډیا گروپس چې دی هغه ختم شو دی لکه کده گورنمنٹ دا خیالي چې یاره زه په دې پالیسیز باندې یو میډیا گروپ کنټرول کم یا به اینکرز کنټرول کم نو زما په خیال هغه ته هغه مزور نه رسی او چې کم لاندې ورکرز دی هغه ته زور زیات روان دی.
جاوید عزیز وای باید خبریالان متوازن خبرونه جوړ کړي نو دا شان هم لګړو مشکلاتو خوندي پاتې کېدای شي. رپورټرز وداوت بارډرز ادارې د اپریل په 22مه په خپل کلنی رپورټ کې لیوسل نه او یا هوادونو څخه پاکستان په یوسل 15 سلويخت نمبر راوستي وو ویلي وو چې دلته ډیر داسې مثالونه شته چې پوزي او ملکی ادارو ځنې خبرونې بندې کړې دي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر مهدی حسن بیا وای په دې هیواد کې د مهال د بیانونو خپرولو اجازه شته خو خبریالان بیا د غی پلټنو کولو او یا د نورو معلوماتو ترلاسه کولو حق نه لري.
په صحافت کې د نړیوالو اصولو چې کومه خبره ده چې د بیان ازادۍ سره سره باید د معلوماتو ترلاسه کولو حق هم وي هغه په پاکستان کې نشته. پاکستان کې دا مهال یوازې د بیانونو خپرولو اجازه ده، یعنی صرف دا ویل کیږي چې هغه دا ویل هغه دا ویل هغه زیاته کړه هغه زیاته کړه، یعنی څوک د یو خبر پلټنی نشي کولای. د پلټن لپاره نه خود مالکان لخوا سہولتونه ورکول کیږي او نه خبریالان په دې اړه پوه لري.
په پاکستان کې د زنو وشل شو خبریالانو د پیښو د پلټن لپاره کمیشنونه یا تحقیقاتي ډلې هم جوړې شوې دي خو د کارپوهانو په خبره داغي څه خاص نتیجې مخې ته نه دی راغلي. د پاکستان د قومي اسمبلی د اطلاعاتو او نشریاتو د قائمه کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عثمان ترکه مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم عمران خان او دغه حکومت د میډیا په ازادۍ باور لري. نوموړي زیاته کړه هڅه به کوي چې د عروج اقبال په ګډون د ټولو وشل شو خبریالانو د وژنې تحقیقات پر وخت پوره کړي. کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د وپانی لمخي په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه یو شپې ته خبریالان وشل شوې دي. بلخو د پاکستان حکومت د 2019 کال په ستمبر میاشت کې اعلان کړی وو چې مطبوعاتو خبریالانو سره اړوند کیسونو یا مقدمو سړنې لپاره ځانګړي عدالتونه جوړوي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د انیس اجمل رپورټ تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې مشران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر مخ په کمېدو دی، خو البته دوی د احتیاط نه کولو په صورت کې د وبا بیرته په تیزۍ سره د خپرېدو خبرداری ورکوي. حکومت د اګست په 10مه د وبا د مخنیوي په خاطر لګول شوی لاکډاون تر ډېره حده د ختمولو اعلان کړی. دا لاکډاون د مارچ په میاشت کې لګول شوی و. حکومت ویلي چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې کامیاب شوی خو اپوزیشن ګوندونه د حکومت په تګلاره نیوکې کوي. دا چې ډاکټران د وایرس د ناروغانو د کمېدو په اړه څه وایي له عبدالحی کاکړه به واورو.
د پاکستان د څلور واړو صوبو حکومتونو د وایرس د مخنیوي په خاطر په مارچ میاشت کې لګول شوی لاکډاون ځکه ختم کړ چې په وینا یې وایرس یې تر ډېره حده کنټرول کړی دی. د وایرس په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د دې هیواد روغتیا څانګې یوه ویبپاڼه جوړه کړې ده. ویبپاڼې د اګست په 14مه نیټه ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې 1501 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 15 ورزخه مړه شوي دي. که دغه شمېرې له پخوانیو هغو سره پرتله سي نو د جون په لومړۍ کې داسې ورځ هم راغلې وه چې د صحت څانګې له مخې په یوه شواروز کې 2000 کسان په وایرس اخته شوي او یو سلیو اتیا ورزخه مړه شوي ول. هغه ډاکټران چې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورونا ناروغانو علاج کوي هم وایي چې په وایرس د اخته کسانو شمیر کم شوی دی. د پاکستان حکومت په مختلفو شهرونو کې د کورونا ځانګړي واډونه جوړ کړي دي. دغه سی یو واډ د خیبر پښتونخوا په کوهاټ هسپتال کې هم دی. ډاکټر جویریا حیات په دې واډ کې د وایرس د رنځورانو علاج کوي.
سرنګي چې خیبر پختونخوا حکومت مشاهده دا چې د کورونا مریضان کمیږي نو موږ خپل هسپتالونو کې ذاتی تجربه درته وایم. لکه مخکې به موږ سره په وارډ کې 30-35-40 مریضان به وو، او خاص کر د غټ هسپتالونو چې کم لکه پېښور والا هسپتالونو دي آئی کے چکم زما ملگری یا زما دو صحباب دی اغی سرا چپ دے ڈسکشن کی گی پا دے ماندے زتس کرو کو مانو آغیم دا محسوس کردی دی مونگا یو مشاہدہ دا چے مریضان کم شوی دی.
د خیبر پښتونخوا روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه د پاکستان انګریزي ورځپاڼې د نیوز ته د اگست پر 9 نیټه په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ناروغانو شمیر کم شوی او دا مهال د کرونا د ځانګړو واډونو یوازې 14% بسترو باندې د رنځورانو درملنه روانه ده. په خیبر پښتونخوا کې د اگست 13 پورې 4,500 او 692 کسان په وایرس اخته شوي او 2,110 مړه شوي، خو له وایرسه د رغېدلو کسانو شمیر 1,612 دی. په پلازمېنه استانبول کې هم یو وخت د کرونا ناروغان شمیر په تیزی سره زیاتېدلی. په دې اړه په پیمز هسپتال کې یو ځانګړی وارډ جوړ شوی و. د اسلامباد ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فضل ربی د انتهایی نگهداشت په وارډ کې کار کوي او وایي د سختو ناروغانو شمیر کم شوی دی.
حکومت دا خبره ټیک کا چې کیسونو چې کوم هسپتال ته مخکې راتلو هغه کې ډېر کمی راغلی دی. یعنی دا ټیم زه د کرونا په آی سی یو کې په ډیوټۍ یم او د نن نه تقریبا 15 ورځې مخکې موږ سره 14 مریضان کریټیکل وو، اوس دا ټیم موږ سره صرف 3 مریضان دي. دې مطلب دا رہے چې د کرونا چې کوم مریضانو د هغه په تعداد کې کافی کمی راغلی.
د روغتیا څنګه وایي چې د اگست 13 پورې په اسلام آباد کې 15,221 کسان په وایرس اخته ول، خو 10,000 ورځخه رغېدلی ول. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی مثبته پیشه د فروری پر 16 نیټه رپورټ شوی و. چارواکو ویلي وو چې وایرس د بلوچستان او ایران ترمنځ تفتان پولې للارې ایران ته تللو زایرونو وروړی دی. له دې وروسته د بلوچستان په پلازمېنه کوټه کې هم وایرس په تیزی سره خور شو او حکومت د دې لپاره ځانګړي واډونه جوړ کړل. د بلوچستان ځوان ډاکټرانو پخوانی ویاند ډاکټر رحیم کاکړ وایي چې اوس هلته هم د کرونا ناروغان شمیر کم شوی دی.
کیسونه چې دی هغه بالکل په کمېدو روان دي، کم شوی دي، مګر له دې سره سره دا هم ضروری دی چې مکمل سوشل ډیسټنسینګ او مکمل کم ایس او پیز دی هغه اوس هم هغه پر هغه باندې عمل درآمد برقرار وي، هغه خلک فالو کی. مګر داسې معلومیږي چې بالکل دا خطره ورته تړلې ده، څنګه چې اوس حالات دي چې بالکل خلکو یا د ګورنمنت د خواسته یو دارنګ ماحول جوړیږي چې بالکل هر څه ختم شو، نو احتیاط اوس هم ضروری دی.
ډاکټر فضل ربی وایي چې د لاکډاون ختمېدو وروسته ځینې ناروغان هسپتال ته وروړل شوي دي،
خو د دې دوه درې ورځې بیا لږ لږ مریضان راتل شروع شوي دي. او موږ سره دا یره ده چې دغه شانتي څنګه چې لاکډاون ختم شو او خلک لکه سینماګانې کولاو شوې او دغه شانتي نور پبلک ایریاز پارکونه کولاو شو، نو یره دا چې راتلونکي دوه درې هفتو کې چې دی نور خلک چې دی هغه به هم راځي. نو دا ټیم زه د نیشنل انسټیټیوټ آف هیلت یو اهلکار سره میلاو شوم او دا غم دا خیالو چې راتلونکي ورځې بیا سخت کېدای شي که موږ په احتیاطي تدبیرونو باندې عمل ونه کړو.
حکومت خلکو ته ویلي چې لاسونه ووینځي، له یو بل فاصله وساتي، ګڼه ګوڼه دې نه جوړوي او نه دې هم داسې ځایونه ته ورځي. خو د پاکستان د منصوبه‌بندۍ او پرمختیا وزیر اسد عمر د اگست پر 11 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د ملي قوماندۍ او همغږي مرکز حواله ورکړه چې وایي خلک پر لاشور عمل نه کوي. نوموړي خبرداري ورکړ چې خلک احتیاط ونه کړي نو شایي په دې هیواد کې هم د هند په شان وبا خراسي. هند د نړۍ هغه دریم هیواد دی چې کرونا وبا زیات ځپلې دی. کرونا وایرس لومړی د چین په اوهان ښار کې پیدا شو چې وروسته د نړۍ نور هیوادونو ته خور شو.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د کورمه په مرغی چینه کې د جون 28 شپې مهال د ابراهیم زو او بالشخیل وسیم خلکو د پاړه چمکنیو قبیله ترمنځ نښته وشوه چې لامل یې د سمکه په خوانه لانجه ده. په سیمه کې تر 15 ورځې جګړو وروسته امنیتي سرتېری په مورچو کې ځای پر ځای کړل شو. په کورمه کې د مرغی چینه علاوه په نورو سیمو کې هم د قبیلو ترمنځ د سمکو په سر لانجې او شخړې موجودې دي. دا چې د دې لانجو لاملونه څه دي او د مرغی چینه مسله څنګه هواریدي شي، په امیر ساحل د دې جواب په دې رپورت کې د موندلو هڅه کړې ده. دلته باید دا یاد کړو چې دا رپورت په مرغی چینه کې د پیښې پس ریکارډ شوی.
د جولای پر 3 د کورمې په مرغی چینه کې آرامي وو او د ډزو اوازونه نه اوریدل کېدل. په دې سیمه کې د جون پر 28مه د ابراهیم زی او بالشخیلو خلک یو لوري ته او د پاړه څمکنۍ او قبیلې کسان بلې خوا ته مورچو ته ختلي ول او د ځمکې لانجې پر سر یې 15 ورځین خطو ته دوام ورکړ چې پکې د دواړو خواو 12 کسان ووژل او تر 30 زیات ژوبل شول. د جولای پر 2مه ملیشه سرتیری په سیمه کې ځای پر ځای شول او اوربندې عملی کړ. په کورمه کې د یو شمیر قبیلو خلک اوسي چې پکې ځنې سنیان او ځنې اهل تشیع دي. خو د سیمې مشران وایي د ځمکو لانجې او پر سر یې نښتې له مذهب دین یا فرقې سره هیڅ تړاو نه لري. په کورمه کې د ځمکې لانجې اوږد تاریخ لري او د مرغۍ چینې تر څنګ په یو شمېر نورو ځایونو کې هم قبیلې د ځمکو غرونو او کڅونو دعوې لري چې له وجې یې نښتې هم شوې دي. حسن تورای د کورمې اوسېدونکی دی چې د سیمې پر ژوند او حالاتو یې څېړنې کړې دي. د پکورما کې د ځمکې ځنې شخړې او لانجې یادوي.
د روژې کې د پنځه لزای او مقبل او خپل مدو کې رځګډا و کوم په خوانه جګړې دی کې تور غار مسالې د ځګې په وړ کوم لزای کوم د تورای او د منګالو کوم کوم د هغه ځمکې مسالې دین علاوه کوتري د منګالو او په وړ کوم توري دی هغه خپل مدو کې لانجا دی. میټاخون غار دی اغنی شیاطا بو دی هغه پړې وسره لانجا دی. شورکو کې د تورایو ملي خېلو هغه سنی بنگشو سره ځمکه لنجا ده. شیاو توري الیزای تو کوم کوم ده هغه وته زایو او رغزی تو کوم هغه ده کوم ده موزی علاقې نه هغه د کې مسله ده. اندسی لوور کوم تاسو روشه بیا زموشت کومندان دی هغه بنگخ سره هغه جنگ و اندسی بلیامینو کې سنی بنگشو د تورایو حمزه خېل سره په
د کورمی مشران د مرغی چینې مسالې تاریخ پاړه وای چې کدا سی وویل شي چې دا لانجا لنو نسوا ات 55 زیګیس کال راهیسې روانه ده نو سم بوي. حاجی سلیم خان له پخوا راهیسې په بیلابیلو جرګو کې د سیمایز مشر په توګه ګډون کړی دی او د مرغی چینې د کشارې د هواری هلې ځلې هم کوي. د جولای پر 3مه مشال راډیو ته ویل په سیمه کې ابراهیم زی او بالشخیلو یو برخه ځمکه پر پاړه څمکنۍ خرڅ کړې او هغوی هلته ودانۍ جوړې کړې دي. خو په ځینو ځایونو کې ځمکه د سادې د ښار او خلکو ملکیت ده.
سیلکه خو دمدی بالشخیلو د ابراهیم زی خلکو پیسې ورکړې دي او سټامپ یې سره لیکلې دي چې بس دای تاسو شو ریبانی خو دیو خلکو آبادی ور باندې کړې دي. خو سیلکه د سیدې سره خلیل نو د کومې علاقې کې څه آبادی شوې دي دم نه د پاړه چمکنی دی او نه د دغه بالشخیل او د ابراهیم زی دی بلکې د کې څه علاقه د سوي څه هغه د سادې سیټي دی چې هغه په 1958 کې هغه مس جوړ دی هغه سل باندې باقاعده د هغه وخت پولیټیکل ایجنټ د سخت اور باندې دوی علاقې د سي خیری دي څه ګلو څټ او مرغی کینا دا علاقې د سادې د کلی دا د گزارې علاقې شوې او دا د دود مال چرګاوي شوې.
حسن تورای وای په کورمه کې دوه ډول ځمکه ده. یو یې انتقالي بلل کیږي چې په قانوني توګه خلکو ته سپارل شوی او د ملکیت ټول حقونه یې لري. د ځمکې دویم ډول شاملاتی وي چې هیڅ خاوند یې نه وي ټاکل شوی او همدا لامل دی چې اکثر لانجمنه وي.
کورمې کې کوم ځمکه ده هغه مختلف شکلونو کې دی. انتقالي ځمکه ده بیا شاملات ځمکه ده. نو دا بلشخیلو کې کوم کومه بو د غونډې خېلو هغه کې څو کسونو ځمکه انتقالي ځمکه خرڅ کړې و غني پړې ونه نو پړې و بدالته کې انتقالي ځمکه سارا سارا د شاملاتو کې خونی جوړول شروع کړي. نو بلشخیل تر شوی لاس پنځله سو کول نو حکومت درخواستونه کو کومون رپول کو خو هغه کوم ځمکه د غینې مسلسل میلې جوړې تلې.
حاجی سلیم خان وای پاړه سمکنی او د ابراهیم زی او بالشخیلو خلکو په ناقانونه توګه د ځمکه کاروبار کړی دی.
اخ طرف نه حکومت د ابراهیم زی یا د بالشخیل خلک سي هغه غیر قانوني کار کړی دی. ازکه کوم شای متناقض دی ته خرڅول څنګه شي او دغه خلکو غیر قانوني کار کړی دی. کوم شای متناقض دی اته په پیسو باندې خستل ویل شي.
په سیمه کې د اهل تشیع د انجمن حسینیه سیکرټر حاجی سردار حسین له حاجی سلیم خان او حسن توری سره متفق دی او وای چې دا د جایداد شاملاتی ځمکه او پر هغه د اصلي خلکو د حق لانجه ده. بل لوري ته حسن توری دریز لري چې د ملکیت موضوع یوې خواته پر شاملاتی زمکو د لانجو یو لوی لامل او اړخ اقتصادی دی.
شاملاتو زمکو کې اکثر څنګه دي چراګوي دي چونګې کولو کې ډیر خلک ته دی غوې ذریعہ موشم ملونو نه ده نو ملونو سره یې کې شاملاتو کې اور نن سبا واخ کې د سه شاملات هغه غټو کوم زرونه دی غوې سره ته نوی دی دي غوې کوم خو کې توس زمکو دی غوې قیمت زیاتې دلونه ده ویلې څه کوم غرو ولا خلک دی کوم رضا کورم کې نور کوم خلک کومونه بودی لری دی هغه کوشش کوي چې کوم د بازارونو دی سره خو کې ملي جوړی کړی.
ملکیت او اقتصاد هغه څه دي چې د نورو شاملاتي زمکو په څیر د مرغی چینې لانجه هم پیچلې کړې ده او د هواری بهیر یې هم اسانه نه بریخي. په 2001 زیږیز کال کې په کورمه کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې تر هغې وروسته په 2008 کې د دواړو خواوو او بیلابیلو قبیلو مشران د پاکستان په مری ښار کې کیناستل او یوه موافقه یې لاسلیک کړه. د هغې موافقې په یوه ماده کې راغلي ول چې مشران او انتظامیه به د شاملاتي ځمکو د ملکیت ټاکلو هڅې کوي. په تړون کې ویل شوي ول چې لانجې به د ځمکې د ګټې او مالیو د اسنادو چې کاغذات مال بلل کیږي له لارې هواریږي او که قانوني کاغذونه نه وي نو بیا به د پښتنو له دود دستور سره سم فیصله کیږي. د انجمن حسینیه مخکخ مشر سردار حسین وایي د مرغۍ چینې د مالیو او ګټو کاغذونه د سیمې له انتظامیه سره موجود دي نو ځکه له همدې لارې لانجه په اسانۍ هواریدای شي.
موږ داسې خوشقسمتي وه چې انګریز زمانې نه دلته کاغذات مال موجود دي. موږ پر یاد وکړو هر یوه دروازه مو وټکوله چې یاره دا په کور دی څه کاغذات مال په روح باندې هر چا ته د خپل حق ورسېږي. ویلې حق یو داسې شی دی که چېرې تو ورور سره حق ورسره دی که نه نو هغه ته څه حق نه دی ملو او تو وروري بیا ټیک شلیدای نه شي. دا جنگ کسه مذهبی جنگ نه و دی که شیعه سنی ته تعلق نشته. دا د مسالات جیداد او د شاملات او د حقوق ده.
سردار حسین زیاتوی چې کله ناکله ځنی خواوی د قانوني اسنادو پر ځای د دود او دستور لاري د لانجې پر هواری ټینګار کوي چې سم نه ده او قوي دلیل نشي کېدای.
دنیا خلق د شیعه کاغذات مول نه منو دو دی انگریز قانون دی دوزه نمانو ان دی که بزرده سیوان چه چنگی نمانی بیا خودی مطلب داشو چه تا کمشی که تا تا پیدا یا غی که تا انگریز قانون منی کمشی که تا تا نکسون یا غی که تا انگریز قانون نمانی دی مثال دی اغی که پیدا دی اغا انگریز منی شنختی کار دی اغا که پیدا دی اغا تا انگریز منی سکول دی تا جوریگی اغا تا انگریز منی پال دی تا جوریگی اغا تا انگریز منی پا لیویس کی نوکری که ایز ما 60,000 پنشن خلی اغا تا انگریز منی ایپسی کی تو کار کوی اغا انگریز منی ارمی کی تو کار کوی اغا انگریز منی دا کغزوت مولی سنگ انگریز نمانی.
دا کورمی لی انتظامی مشر شافهت سرمو رابطه وکڑا چه برچخه دل زمکی دا ریکارد او اسنادو پاره و پختو خو تلیفون تا جواب رانکڑ. البته د کورمې یو لوړپوړی او مسؤل انتظامی چارواکی د نوم نخودو په شرط له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پراته دي. دای وای سرکار یوازې د کاغذونو او اسنادو په خولو مسأله نشي هوارولی بلکې غواړي چې ټولې خواوې جرګه شي. حاجی سلیم خان زیاتوی چې د مرغۍ چینې لانجه یوازې د سیمې د خلکو او مشرانو ترمنځ د خبرو لاري هواریدای شي.
دا مسله به اعلی حل کیږي سکل بالکل حقیقت ته شو کینی خو کرغای په خپل شرایط باندې حل کوي کنه نو بیا خو نه حل کیږي. ما خپل دا سجیشن ورکړی دی چې دا ویرا بنی بو کو درې او یا بریګیډ کو کار دی اخ طرف نه مرچو کی کینی او ایف سی حکومت دی کورو ملیشا دی طرف نه مرچو کی کینی او څکوم وشتم تاریخ باندې د غو د شپې اهل تشیو ټینټونه ولګولو او هغه باندې جنگ شروع شو نو هغه ټینټونه د اوچات کړی شي ځکه چې دا ټینټونه کله پاتې شي نو بیا خو به دوی دا غو خبره ومنل شو او بیا دغه نه بعد قربانی خبری وشی نو آره مساله د خبرو په نتیجه کې حل کیږي.
حاجی سردار حسین هم د اوربند دوام لپاره په مورچو کې د پوجانو او ملیشې سرتیرو لساتلو سره موافق دی. د کورمې لوړپوړی چارواکی وایي د سیمې انتظامی مشر شافهت د لانجې هواري هڅو ته دوام ورکوي او جرګې روانې دي. دی زیاتوي حکومت غواړي ژر تر ژره نه یوازې د مرغۍ چینې بلکې په نورو سیمو کې هم د ځمکو او بریدونو کشالې هوارې کړي.
په کورمه کې د مرغۍ چینې علاوه په نورو سیمو کې د قبیلو ترمنځ د ځمکو په سر د لانجو او شخړو په اړه تاسو یو تفصیلي رپورټ واورېدو چې پامیر ساحل درته معلومات درکول. پېښور نه یوازې یو تاریخي ښار دی بلکې د ښار د ټولې سیمې په کلتوري وده او تهذیبي پرمختګ کې هم یو مهم کردار لوبولی دی. پېښور له مرکزي ایشیا او هند ترمنځ د مشغول کردار ادا کړی او د دې خار یو شمېر هنرمندانو په هندي سینما کې د ځان لپاره یو لوی نوم ګټلې دی. نن هم په دغه خار کې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو نکاني کورونه موجود دي چې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د پېښور تاریخي آثار څنګه خوندي کېدی شي په دې اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی رپورټ اورو.
پېښور د نړۍ په هغه ښارونو کې شمېرل کېږي چې د بار بار یرغلونو باوجود یې له پېړیو راهیسې خپل ارتقایي مزل لا دوام ورکړی او په لمن کې د ګندهارا پشکلواتی تهذیب سترګې غړولي او خپل بام ته رسېدلې دی. دې تاریخي ښار تر هند او کابل خپل کلتوري او تهذیبي اغیز پرېښی دی او د ادب، هنر او اداکارۍ په میدان کې لوی لوی نمونه زیږولي دي. د هند سینما په تاریخ کې یوسف خان، دلیپ کمار، شاهرخ خان، ونود کھنہ او پریتوی راج کپور د پېښور سره تړاو لري چې اوس هم کورونه د خار په بیلابیلو سیمو کې موندل کېدی شي. په خیبر پختونخوا کې د هیریټیج کونسل په نوم یو سازمان د پېښور د نورو تاریخي آثارو د خوندي کولو سره سره د دې ودانیو د ارزښت په اړه هم په ولس کې د بیدارۍ لپاره کار کوي او په حکومت غږ کوي چې دا خوندي کړي. د پېښور او بالیوډ د تړون په اړه د کونسل ستر سکتر شکیل وحید الله خان وایي،
څنګه چې تاسو پته دنیا ته پته چې د پېښور او د بالیوډ رشته چې کوم دی هغه انتهایی مضبوطه ده. هغې د مضبوطیا غټ ثبوت دا دی چې دې پېښور د هندوستان فلم انډسټری له چې کوم دی نو ډېر لوی لوی خلک ورکړي دي او د هغه خلک دي چې دې د هندوستان په فلم انډسټری باندې راج کړی دی په مختلف دور کې. پای کې خصوصا لکه زه دا ویم چې دلیپ کمار صاحب یادیږي، په دې کې پرتھوی راج شو، راج کپور فیملی شو، دغه شانتې ونود کھنہ د دې تعلق هم د پېښور سره، انیل کپور د دې پلار چې کوم دی دغه پیدایش هغه دلته کې، امجد خان د هندوستان فلم انډسټری کوم دی یو لوی نومو، شاهرخ خان پلار تاج محمد خان هغه دلته کې پاتې شوی دی، دغه شانتې منوج کمار او ساگر سرحدی دا د تعارف محتاج نه دي. ساگر سرحدی چې کوم دی نو هندوستان فلم انډسټری له ډېر لوی نومونه فلمونه ورکړي دي. پائے کے کبھی کبھی دے، پائے کے مقدر کا سکندر دے، پائے کے چکم دے نو بازار فلم دے، دا دے تعلق چکم دے دا بفے سرے دے دا مانسرے نو دغشن تے منوج کمار تعلق چکم دے غیبت آباد سرے دے. اور نو وینا مقصد میں دا چیز دا ہندوستان پر فلم انڈسٹری باندھے دا پختونخوا عمومی اور دا پیخور چکم دے ڈیل وے احساناتی اور دا احسان دا بالی ووڈ فلم انڈسٹری یا دا ہندوستان فلم انڈسٹری چکم دے اگوی اکنالج کئیم په دې وجه باندې هغه خلک چې کوم دی د پېښور خلکو سره او بیا خصوصا پښتنو سره ډېر زیات مینه غوي کوي.
شکیل وحید الله خان وایي چې د پېښور تاریخي وراثت د هند او پاکستان په اړیکو ښه کولو کې یو مهم کردار لوبولی شي، ځکه چې دا د یو شمېر هندي شخصیاتو د پیدایش ځای یا د پلار نیکه خار دی او هغوی ورسره ډېر د مینې تړون لري. نوموړی زیاتوي، ستونزه دا ده چې د هندي سینما د نوموړو اداکارانو کورونه پړنګېدو دي او حکومت یې د خوندي ساتلو لپاره عملی ګامونه نه پورته کوي.
د دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دی هغه دلته کې موجود دی، د ونود کھنہ کور وو خو په هغې باندې اوس یو لویه پلازه جوړه شوې ده. دغه شانتې د انیل کپور دی کور چې کوم دی هغه د راج کپور کور ته بالکل مخامخ سایډ ته وو، هغې باندې هم چې کوم دی اوس یو سکول جوړ شوی دی. د دین علاوه د شاهرخ خان چې کوم د پلار جای پیدایش دی شاولی کتال کې، هغه کور خو موجود دی. دغه حالت هم چې کوم دی ډیر خنه دی. خو د دلیپ کمار صاحب او د راج کپور کور حالت چې کوم دی هغه انتهایی خراب دی. په دې سلسله کې موږ صوبایي حکومت ته او خصوصا آرکیالوجي ډیپارټمنټ ته څو څو ځلې ریکوېست وکړو چیرې د دې کور د پریزرو کولو یا د پروټیکشن لپاره پکارې چیرې تاسو هنګامي بنیاد باندې قدمونه اوچت کړئ. خو افسوس دی چیرې د موجوده حکومت ترجیحات چې کوم دی هغه د دې تاریخي مقاماتو زینو د پروټیکشن لپاره یا د پریزرو کولو لپاره چې کوم دی نو موږ ته هیڅ نه ښکاري. او بیا افسوس دی چې کوم قبضه مافیا د بلډینګ مافیا ډېر سپیډ سره چې کوم دی لګیا دي دا تاریخي مقامات زموږ اخلي او تباه کوي. په هغې باندې غټ غټ جدید پلازې جوړوي، د دې نقصان غټداري چې د پیخور روان جنریشن ته چې کم دی نو د پیخور تاریخ په مکمل طور باندې تباہ و برباد به ملاویږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د موزیمونو او تاریخي اثارو د ادارې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالصمد وایي چې د پیښور تاریخي ارزښت منل شوی دی او حکومت هڅه کوي چې د بالیوډ د سترو اداکارانو د کورونو د خوندي کولو لپاره یو پلان عملي کړي. نوموړی زیاتوي حکومت غواړي چې په دوی کې ځنې په موزیمونو بدل کړي.
خبر تاسو ته پته راځي ډېر تاریخي یو ښار ده په انګریزی کې مونږ وایو چې دا یو لیونګ سیټیز ده. کرازی 2500 کاله تاریخ لري. دا داسې تاریخ لري چې تقریبا ټول یو په یو سیکوینس کې په یو غاړه هر یو وخت تاریخ په پیښور کې موجود ده. دا ثبوت مونږ ته ګورګټرینه ملو شوي هلته کې آرکیولوجیکل کودیانې مونږ کړي دي نو هلته مونږ ته پوره تاریخ ملو شوی چې دې کې مهمه خبره دا ده چې پیښور چېرته اجاړ شوی نه ده، ختم شوی، تباه شوی نه ده. دا په هر کال کې، په هر صدی کې او په هر وخت کې دا آباد ښار پاتې شوی. پیښور دغه یو زیات اهمیت ده او سونه پورې د فنکارانو د هالی ووډ او د مختلف انډیا کې سونه احترام دي. پیښور هغې د غاړم ډېر زیات ذخیز ښار ده. راج کپور تاسو به پتہ ہی راج کپور اوریجنلی سکم دے گا پیخور خار کی سکم دی دے زی اسی دن کیوں دل تنا مائگریٹ سیوی دی لڑ دی راج کپور ہاؤس ال تک او سمجھتا دلیپ کمار تست پتہ دے پیخور خار اسی دن کیوں آغم دل تک پیدائش تھا کوری موجود دا او شاہ رخ خان سے موجودہ کم ایکٹر دا آغم دے پیخور خار دا دین علاوہ ونود کھنا سے دا وفات شوی دا آغم دے پیخور او داسې نور داسې فنکاران دي چې انډیا او په بالی ووډ کې ډېر زیات نوم لري هغه د پیښور ښار دی. نو موجوده په حالاتو کې مونږ سره راج کپور هاوس ته یو او یو د دلیپ کمار هاوس داسې ده چې هغه تاریخي ورثه دي. نو مونږ ورته داسې یو پلان لرو حکومت چې لږ د حالات سازگار شي خوشي د نور ښار پیښور ښار چې کم ده اوس مونږ کم د تاریخی ورثه بحالی کارونه شروع کړی دي. هغه لک یو سمت واخلي نو مونږ د راج کپور هاوس نه پروګرام داسې لرو چې دینه یو عجایبګر جوړ کړو او داسې مونږ خپل حکومت کې ماسټر پلان کې دلیپ کمار کور ته داسې یو پروګرام لرو چې هغه کې زمونږ د دلیپ کمار یا د فلم یا د موویز د پرسنالټیز یو ګیلری جوړ کړو.
د هریټیج کونسل سکتر شکیل وحید الله خان وایي چې اوس هم د پیښور سره تړاو لرونکو هندي هنرمندانو او اداکارانو سره په تماس کې دي او سوسو زلا د کونسل پلاویو ډیلی او ممبئی ته سفرونه هم کړی دي. نوموړی دغه سفرونو کیسه صدا سي کوي.
بمبئی ته زه چې کله تلم نو قادر خان صاحب دی نو ټیک ټاک عزت مونږ لره کړی دی او چې لاړو نو هغه سره چې اردو کې مونږ خبرې کولې نو هغه به فورن چې کوم دی نو یو ریکوست به هغه وکړو چې تاسو تر څو پورې دلته کې نو ما سره پښتو کې خبرې وکړي ځکه چې تاسو په پښتو کې ما ته خپل پلار نیکه چې کوم دی هغه آثار ښکاري. بل زه تاسو ته یو بل خبرې کوم. ونود کھنا سره چې کله زموږ ملاقات وشو د هغه په سترګو کې اوښکې وې. هغه وایي چې ما پیښور نه یې لیدلې، ما ته نه شي یاده چې کله مونږ ته راته غاړه وته نو هغه وایي چې ستاسو نه کوم خوشبو ما ته ملو شوه. همدا خوشبو چې کوم دی د پلار په غېږه کې هم ما ته ملو شوې وه. رشی کپور سره چې کله زما ملاقات شو په بمبئی کې نو دا هغه ډېر زیات ښه فیلینګ وو. د تلو نه مخکې چې کله زه تلم نو رندیر کپور سره زما په فون باندې خبره شوې وه. هغه وایي چې تاسو کله راځې بمبئی ته نو کوشش به دا کوي چې مونږ لپاره زمونږ د پلار نیکه چې کوم کور دی په ډکینال بندی کې د راج کپور کو دی فور مونږ له دغه خوره لازمان راوړای نو دغه خوره بیا چې کوم دی په خپل ځو کور ته لاړم یو سایډ ما وکنه او هغه خوره مې روي سره مې یوړه. چې کوم ټینګ ما یوړه نو هغه سین د کتو رندی کپور هغه خوره واغشته او هغه په سر کې مواچوله او خپل کوم ځای کې چې مونږ ناستو نو پاره کمره کې ځای په ځای چې کوم دی هغه تقسیم کړه. په 2014 کې چې کله زه بمبئی ته دوباره تلم نو ساگر سره دی چې چا تعلق هغه دې ټیم کې تقریبا 90 ایئرز دی او منوج کومار د تو کالو چې دې ځین تلو نغوي چې زه کله د بفینا راتلم نو هغه ټینګ ماته یا چې پلار ماته آواز وکړه چېرې نوخته کیږي قافله تیار ده نور هغه چې ماته سنې دیږي او د خور په غاړه زناستم د هغه خور چې کوم دی او به کوم مرم روړند په ما باندې لوی اسانی ما خصوصا تور باندې خپل مرګر ته په پټ آباد کې ریکوست وکړ چې تلاټ شه بفیتا او بفکه چې کوم دی د خور ګور چې د په کم ځای کې نه دغه خور نو مال چې کوم دی ته اوبر وړي نو په هغه ټینګ تقریبا 6 لیټرو ټپکاږي ډکه کړو وا او چې کله ساګر سیب تاغه ټپکه مونږ ورکړه نو هغه ټپکې ته غدا سه ورته غړ وته چې لکه یا غد بفی چته زوړ دوست ورته غړ وتی او یا چته دغه زړی یادونه سره
د پیښور مینې دغه نوموړي اداکاران وخت په وخت بیا ځان ته راښکلي دي او د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو او جنگونو باوجود په دوی کې ځینې بیا پیښور ته ستانه شوي دي او د خار په لارو کوڅو کې د خپل ماشوموالي په یادګارونو ګرځېدلي دي. شکیل وحید الله خان په دغه اړه نور وایي.
اوس پورې چې کوم دی نو دلیپ کمار صاحب د تګ نه بعد صرف دوه ځله چې کوم دی هغه پیښور ته راغلو چې یو ځل هغه خپل کور ته په تلو کې کامیاب شوی او کتوله او په دویم ځل باندې چې کوم دی نو رش ډېر زیات و نو هغه ونه کتلی شو. د دې نه علاوه چې کوم دی د راج کپور زامن رندیر کپور او رشی کپور هغوی چې کله د هینا فلم اډیشن دپاره د زیبا بختیار دپاره راغلي وو کراچۍ ته دوی بیا په خصوصي اجازتنامه باندې پیښور ته راغلي وو د خپل پلار نیکه کور کتو دپاره. دوی راغلي وو 1990 کې رندیر کپور او رشی کپور هغې د دې باقاعده ویزیټ کړو او ششی کپور صاحب چې کله زه ورسره ملو شوم په هندوستان بمبئی کې نو هغوی دا خواهش ظاهر کړو چېره که جند وفا وکړه او صحت اجازت راکړو نو زه به پیښور ته لازمن ځم. خو بهرحال هغوی بیا وفات شو په 2017 کې نو هغه خواهش د هغوی هم هغه شانتې پاتې شو. دغه شانتې چې کوم دی امجد خان هغه خو راغلی و په خپل بچپن دور کې راغلی و څو ځله د هغه له ماما اوس هم دوکانونه شته ناولټی سینما سره د فوټوګرافرۍ نو اوس هم چې کوم دی ماما غزامن هغوی سره کله نه کله ملاقاتونه وشي. نو د شاهرخ خان چې کوم دی دغه ډېر زیات خواهش دی چې رز پیښور ته لاړ شم. نو زمونږ خپل کوشش د دې کونسل داري چې کم از کم دغه رابطې مونږ په دې طریقه باندې مضبوط کړو.
د یادونه وردا چې د خیبر پښتونخوا حکومت په کال 2015 کې اعلان کړی وو چې په پیښور کې د دلیپ کمار کوربا جوړوي او یو میوزیم به پکې پرانیزي خو دغه پلان لا عملی شوی نه دی او د نور یو شمیر اداکارانو کورونه هم د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
پیجی دیار تصویر پکی خاریجی وشکی مستر گو نبهیجی مادا گاون خلق یادیجی بادار کلا با جنت وطن تزاما دچا پمینا کی ویدو